Ha, nam gençler.
افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږمه د جون میاشتې 8مه. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو د درملنې لپاره یې د شپږو روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی. دغه سازمان پرون د زلزله ځپلو د تداوي په اړه یو مفصل راپور خپور کړی. راپور کې راغلی چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري په پکتیکا، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو کې شپږ روغتونونه فعال ساتل سوي او د ټپیانو او زیانمنو سویو درملنه کوي. راپور کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر 2909 تنه او د مړو بیا 1016 تنه شول سوی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې نن دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین پنځم پړاو پیلېږي چې تر پنجشنبه دوام کوي. د پولیو له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ولی شاه مومین وایي چې نږدې 10 میلیونه ماشومان به واکسین کړی سي.
موږ په دې اونۍ کې په ټول هېواد کې د پولیو د واکسینو کمپاین پلان کړو او ښایي د دوشنبه په ورځ پیل او تر پنجشنبه دوام ومومي. یوازې پکتیکا ولایت کې به دا د اوسنیو ستونزو له امله چې د زلزلې نه رامنځته شوي دي دا کمپاین یو څه وخت وځنډېږي.
ګوزڼ یا پولیو له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې له منځه وړل سوی. طالبانو تر دې مخکې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کور پر کور واکسین مخه نیولې وه. د چکوندو په آسیایی لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسینی له خپلو سیالانو سره مخامخېږي. د جنوبي آسیا دغه مسابقې 5 ورځې مخکې پیل سوي او نن یې وروستۍ ده. د افغانستان د چکوندو فدراسیون د نشراتو مسؤول ذبیح الله شهزاد پر خپل فیسبوک لیکلي د افغانستان د چکوندو ملي لوبغاړو تر دې دمه د آسیا له دې اتلولیزو سیالیو د ژیړو یا برونزو دوه میډالونه ګټلي. محسن رضایی او علی اکبر امیری د مبارزې برخو کې دغه میډالونه ترلاسه کړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه شایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګری ملتونو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي آسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې شایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت بچ په 2021 نه د کال کې د نړۍ په سطحې د تریاکو شپږ 80% تولید کړي وو. د مخدره موادو د بازارونو پر تحولاتو اغیز وکړي. طالبانو په وروستوي کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړ. د نړۍ د او لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیو ډله په بېوزلو هیوادونو کې د نړیوالو بنسټیزو پروګرامونو لپاره شاوخوا 600 میلیارد ډالر راټولوي. دوی پرون یکشنبه د چین د یو کمربند یوې لارې د پروژې په وړاندې د سیالۍ لپاره د دې لویې اندازې بسپنې راټولولو اعلان وکړ. جیو ډله چین تورنوي چې د اقتصادي پروګرامونو له لارې سیاسي اهداف لټوي او د کوربه هیوادونو په نسبت خپله ډیره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وویل چې د 600 میلیارد ډالرو له ډلې چې تر 2018 نه د کاله پورې به راټولېږي 200 میلیارد ډالر امریکا او پاتې نور د جیو ډلې غړي ورکوي. د جنوبي افریقا پولیس د لږ تر لږه 40 کسانو مرموزه مړینه څیړي چې ډیری تنکی ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهور بار کې دننه مړه وموندل سول. د پولیسو افسر تمبین کوسکي کینانا پرون ویلي لا ډیره وخت ده چې د دغو کسانو د مړینې د علت په باب څه وویل سي. چارواکو ویلي چې د قربانیانو ډیری برخه هغه تنکی ځوانان و چې د عالي لیسې د پای ته رسولو خوشحالي یې لمانځله. چارواکو دا نه ده منلې چې دغه کسان دي په ټیل ماټیل کې مړې سوي وي، خو ویلي دي چې د عدلي طب تر څیړنو وروسته به معلومه سي چې دغه کسان مسموم کړای سوي وو که نه. په دې ساعته خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سئ. د بشري حقونو سازمانونو او ځینو کسانو په سرپل کې د طالبانو پر تازه خپلمنځي نښتو اندېښنه وښوده.
حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدي مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقې پریښي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال مؤسسې د پکتیکا د زلزله ځپلو ماشومانو په اړه اندېښنه ښولې. د سیمې یو اوسیدونکی
دا وایو که بچیان مو په دغه حالت کې پاتې شي تعلیم خو څه کوي، د ژوند سره خطر سره مخامخ دي.
د بشري حقوقو مدافع ډلې وای د طالبانو لخوا په کابل کې لا جوړیدونکو غونډه د مثبتو بدلونونو تمنه لري. طالبان را روانه چهارشنبه د دې پچکو د عالمانو یو غونډه را بولی.
تعداد پړې تر اوسه د شی مشخص نو شوېلې څومره خلک وګړون کی او راځي د ټول ولایتونو
د ملي ټلویزیون په اړه هم راپور خبرو چې خلک وایي طالبانو په یو تبلیغاتي دستګاه بدل کړي. کندوز کې د خصوصي پانتونونو مسولان وایي د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د دوی د مسولانو شمیر 50% کم شوی. په بهرني مسایلو کې د جرمني صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ. د خبرونې دویم نیمایي کې درسي ساعت اونیزه پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخېته. د سرپل په بلخاب کې د طالبانو د دفاع وزارت عملیاتو او نشوتو د بشري حقوقو د سازمانونو او ځایي خلکو اندېښنې راپارولي. لڅ مدیر رئیس د طالبانو ځواکونه د ملا مهدی مجاهد په نوم له یو سیمه ییز قومندان سره چې له طالبانو ناراض دی په خپل منځي جګړو بوختي. بلخوا په غور ولایت کې طالبانو د مهدی د یو پلوي قومندان او څلورو کسانو د وژلو خبر ورکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بشری حقوقو مدافعینو په بلخاب کې د طالبانو د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه وښودله. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پټریشا ګاسمن په خپل ټوټر لیکلي چې له بلخاب څخه اندېښمنونکي راپورونه ورسېدلي چې طالبانو د راپورونو په اساس په ولسوالۍ کې د وسلوال مقاومت په غچ کې څو تنه بندیان اعدام کړي. د هغې په وینا طالبان باید دا ډول ټولو ډله ییزو مجازاتو او نورو جنګي جنایتونو مخه ونیسي او له خپلو ځواکونو سره حساب کتاب وکړي. اخوا په غور کې د طالبانو چارواکو په لاله او سرجنګل ولسوالۍ کې د مولوي مهدي مجاهد د یو ملاتړي قومندان محمد مرادی د وژلو خبر ورکړی. په غور کې د طالبانو د لوا ویاند زبیر مبارز پرون ازادي راډیو ته وویل د غور په لال او سرجنګل کې د اسلامي امارت د ځواکونو او بغاوتګرو ترمنځ په نښته کې اته کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې ډله کې قومندان محمد مرادی او څلور کسان یې وژل شوي. مبارز زیاته کړه په دې نښته کې یو طالب وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د سرپل په بلخاب کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو هزار توکمې ناراضه قومندان او د حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده. مهدي مجاهد چې پخوا په بامیانو کې د طالبانو د اخباراتو مسؤول وو اوس یې د طالبانو په ضد وسله اخیستې او د سرپل په بلخاب کې چې د ده اصلي استوګنځای بلل کېږي جنگ کوي. په همدې حال کې طالبانو د شنبې په ورځ په بلخاب کې د پراخو عملیاتو اعلان کړی خو ځایي خلک د بلخاب وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدی مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقي پریخي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه علما او د سرتاسري شورا یو کمیسون د بلخاب په قضیه کې د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کړی چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي او د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له هلمند شاوخوا اته ورځې مخکې درې کارګران د احتجاج او پیغام رسولو په مخه کابل ته پلی روان سوي چې پرون غزنی ته ورسېدل. دوی وایي د دې کار څخه هدف د 1500 کارګرانو شکایت د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو ته رسول دي. نور حال په دې راپور کې
درې تنه کارګر چې غواړي د بیروزګاره کسانو ژغ تر کابله ورسوي. دغه کسان د احتجاج او پیغام رسولو په مخه د افغانستان له سویلي ولایت هلمند څخه شاوخوا اته ورځې وړاندې پلي روان سوي چې دا یکشنبې په ورځ غزنی ته راورسېدل. دوی وایي له بېکارۍ او بېوزلۍ سره د مبارزې په مخه یې دغه کار ته ملا تړلې تر څو د 1500 هلمندي ځوانانو د بېوزلۍ او بېکارۍ شکایتونه د طالبانو حکومت تر مرکزي چارواکو ورسوي. درویش مرادی د دغه دریو کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي په غزنی کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره به ګوري تر څو په هلمند کې د ځوانانو د وزګارتیا ستونزې ورسره شریکي او د کاري زمینې برابرولو غوښتنه ورڅخه وکړي. هغه زیاتوي موږ یوه ټولنه جوړه کړې چې د غړو شمیر 1400 کسانو تر رسیدي او د غټولنه د بیوزلو د حق غوښتنه کوي. خلک په ډیر بد وضعیت کې له سهار تر ماښام په ډیرو کمو امتیازاتو مزدوري کوي. د طالبانو حکومت باید دغه کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. نوموړی وایي ځکه یې دغه کار ته ملا وتړله چې په کور کې د خوړو لپاره څه نه لري او ستونزې یې تر پخوا څو چنده ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
دا لارې چې موږ په لارې اچولې دي د 1400 کسانو په استازیتوب موږ را روان شوي یو. موږ غواړو چې د ملا حسن اخوند سره ووینو یا ملا برادر اخوند سره ووینو، موږ سره همکاري وکړي او دا هیله هم لرو چې موږ دا په پښو حرکت مو کړی دي، دونه ستړیا مو ګاللې دي او زحمتونه مو ګاللې دي چې د دې خواڅخه موږ نا امیده وانست انشاءالله.
درویش وای وړاندې تر دې چې پر پښو د کابل په لور روان سي، د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره یې کتلې او هغه ورته د حل ډاډ ورکړی خو ګټه یې نه ده ورسولې. بل لور ته په غزنی کې یو شمیر کسان د دغه دریو تنو شراغ راسته راوتلي وو او د دوی د دغه اقدام هرکله یې کاوه. د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي دغه درې کسان د خپلو هیوادوالو د غم خوړلو په مخه راوتلي او غواړي چې د خلکو ژغ د طالبانو حکومت تر چارواکو پورې ورسوي، خو هغې دې هم د بزګرانو او خارانو غم وخوري.
قایم دولت باید و د کارګرانو و دغه ته توجه وکوي چې کار نسته. دا درې خو سره موږ تاسو ټول په خپلو سترګو ولیدل سلیمان د څخه پیاده روان شوي دي. اته ورځې کېږي چې نن غزنی ته را رسېدلي ول، اوس بیا نن په غزنی کې دي، نو اوس حرکت وکړو کابل ته. کابل ته په پیاده ځي. دولت باید د دوی غږ واوري، ځکه چې خلک ډېر په تکلیف کې دي، په ډېر بد حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د اقتصادي مشکلاتو له امله ډیر شمیر کسان له بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي دي.
د تیر جمهوری حکومت د ولسی جرګې دارالانشا وایي چې راتلونکې میاشت به دوی خپلې غونډې په آنلاین بڼه ترسره کړي. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو غونډو هدف د پخوانی ولسی جرګې له استازو سره د دوی د موکلینو د ستونزو شریکول دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنېدو او د تیر جمهوري حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تیر جمهوري نظام ولسی جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم شوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانی ولسی جرګې له غړو سره د دوی د موکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دی آنلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسی جرګې د 12 تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی آنلاین غونډې ولري او هدف هم دی چې دوی په خپل اوسنی د افغانستان حالاتو په اړه باندې په بحثونه کې خپل ولایت کومکلینو مشکلات به بیانې دي کې به خی چې دی او چتر تر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسنی حکومت او اوسنی نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترینه خبرېږي چې داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړی سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملاً پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانی ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکېني جمهوري حکومت د ولسی جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت نظر وپوښت. خو مرستیال ویان دی بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانی ولسی جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي د دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د اولسو مني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لوړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نسته او هڅه کوي چې په هیواد دننه د خلکو ستونزو ته رسیدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجود دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود بولي.
د بشری حقوقو مدافع ډلې وای د طالبانو لوري په کابل کې له جوړیدونکو غونډې د مثبتو بدلونونو تمنه لري. د راپورونو پر اساس طالبان را روانه چهارشنبه په کابل کې د دوی په خبره د دینی عالمانو یو جرګه جوړوي. طالبانو لا هم د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې منلې و چې د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ به د نجونو د تعلیم په اړه یو غونډه جوړه کړي. نور له صحیح الله ستانکزین اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مشر هی دربار وای فکر نه کوي د طالبانو له خوا جوړیدونکو جرګه کې څوک خپل غاک پورته کړای شي یا د افغانستان توکمیزه تنوع منعکس کړي. هغه دا خبره د طالبانو له خوا را روانه چهارشنبه په کابل کې د یوې لوی غونډې د وربللو په خبرګون ازادي راډیو ته وکړه.
دا جرګه د طالبانو یو هڅه ښکاري چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې ځان مشروع وښي. موږ له میاستو اورو چې طالبان ډیپلوماټان نو دوی چې غواړي یو جرګه جوړ کړی. جرګه په خپل ذات کې خیا آباد نه ده. پښتنه دا ده چې څوک برازي او څوک واقعا په دې پروسه کې خپل غاک لري. د طالبانو تیر چلند په کتوز اصلا دا فکر نه کوم چې دا د په حقیقت کې یو ټول شموله جرګه وي چې پکې د سیاسي اپوزيشن او د بیلابیلو توکمنو غړي وي او د افغانستان تنوع منعکس کړي. خځې خلا پریک ده چې 50% دي. دا ښکاري چې یو به هم پکې نه وي.
It seems likely that there will be no women there at all.
اخو د بشری حقوقو یو بل فعال او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی دا جرګه کوم مشروعیت نه لري او یوازې د دې لپاره تر سره کیږي چې طالبانو ته کمپاین وشي. د بشری حقوقو د مدافع طالبان تورن کړي چې به له حساب کتابه د بشری حقوقو به لابلو سرغړونو ته دوام ورکوي. د راپورونو په اساس طالبانو حکومت په پام کې لري چې همدا چهارشنبه د چنګا ختمه په کابل کې یو غونډه جوړ کړي او پکې د هرې ولسوالۍ دوه دینی عالمان او یو مخور کس برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور یک شنبه ناوخته د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیت کاملا نیول شوی ده. استخبارات ملي دفاع وزارت او کورونی چارو وزارت په ګډه سره یو هم منظم شکل د دې صحیح امنیت نیولې ده. تعداد په اړه تر اوسه د شی مشخص نو سوېلې څومره خلک به ګډون کوي، خو راجبه د ټولو ولایتونو خلک او د ټولو ولایتونو نمائندگان د قومي شوراګانو یا د ولسی شوراګانو په نمائندګي به خلک راځي او دلته ګډون کوي.
طالبانو دا غونډه هغه تالار کې پلان کړی چې د تیر نظام لخوا د لوی جرګو لپاره جوړ شوی. په همدغه تالار او څنګلورو سیمو باندې ګڼوار ځانمرګي بریدونه او موټر بم حمله شوي او تر ټولو لوی پیښه د 2013 کال د جون په څلورمه د شاوخوا 3000 دینی عالمانو د غونډې پر مهال د جرګې تالار ته نږدې ځانمرګي بریدو چې لسګونه دینی عالمانو او ملکیانو ته مرګ ژوبل واړوله. تر حمله مخکې د جرګې پر مهال ګډونوالو دینی عالمانو په یوې فتوا سره ځانمرګي بریدونه ناروا او بلل او د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هغه وخت په دې برید کې لاس لرل رات کړل.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنی مسأله. د جرمني صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ. اولاف شولز چې د جیوهی ودونو د سرمشریزه کوربه دی، یک شنبه د اوکراین په اړه رسنیو سره خبري وکړه. پرون هم د روسي ځواکونو لخوا د اوکراین پر پلازمینه کیف راکټي بریدونه سوي دي. سپیولاستانګزی راپور لري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د یکشنبه پر ورځ ویل په کیف کې د استوګنې پر کورونو د روسیې توغندیز برید د اوکراین په ملاتړ کې د نړیوال یووالي اهمیت ښیي. شولز تر دې دمه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې د جیوو یا د نړۍ د لویو صنعتي قدرتونو، اروپایي ټولنې او ناټو هڅو ته اشاره وکړه. هغه د یکشنبه پر ورځ د جیوو سرمشریزه د لومړۍ غونډې تر کوربتوب وروسته رسنیو ته وویل
دا
یو خونړۍ جګړه ده چې پوتین یې مخته وړي. موږ یو وار بیا ولیدل چې په کیف باندې راکټي بریدونه وښودل خودله چې اوکراینیانو سره د هغوی د هیواد دیموکراسي او خپلواکۍ په دفاع کې زموږ درېدل سم کار دی.
ihre freiheit auf selbstbestimmung auch zu verteidigen.
یکشنبه د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو خبر ورکړ چې روسي پوځیانو کیف ښار پر راکټي بریدونه وشته. لکتر لګه د دوو ودانیو د لګیدو خبر تایید شوی. دا له څو اونیو وروسته په کیف د روسي راکټي بریدونه وو، ځکه روسان تر ډیره د اوکراین په ختیځو سیمو کې په جګړو بوختي او له مرکزي سیمو یې خپل ځواکونه په شا کړي. اروپایي ټولنې پر روسیې شپږ پړاو بندیزونه هم لګولي چې وروسته یې د کال تر پایه د روسیې د 90% خامو تیلو پر وارداتو بندیز دی. د دې اقدام هدف د کرملین د پیسو د اصلي سرچینو تیلو او ګازو د عوایدو په نښه کول دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ځینی افغان ژورنالستان او د ملي ټلویزیون لیدونکي دا کوي چې دغه ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړې ایزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوی تر ډیره د دې ډلې په مخکنیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژي راڅرخي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغه ژورنالستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول سي، پایلې به یې د افغانستان لپاره خطرناکې وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دلته د حسن ستوري شته جنت بیان پر خیستوی مین د
د افغانستان ملي تلویزیون چې وست طالبانو په واکه دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونه کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونه د یو شمیر خبريالانو او دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه او افراطي تحرکات خبريږي، هغه ادعا چې طالبان ردوي. د جمهوریت نظام پر مهال دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي، چې دا یې دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بوشکې بمونه چې دوی به کارول، د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي، دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه، او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل. که نه ګوره، جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول، دا منفي اغېز لري. منفي اغېز یې په ولس باندې دی، په راتلونکي نسل باندې دی. د دې نه باید خودداري وشي.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
خو به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان یې پکې، او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي، که تجربه لري که نه لري، هغه یې پکې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نور افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي، چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي، او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلفې ترهګرۍ او سختریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډېر سخت تباه کوونکی دی، او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمدالله وسیق دا اداوي ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي، چې دا چاره په ډېرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هېڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ته نو وخت نا وخت کوم خپل د اسلامي پوز د لیکو ځینی برنامه نشر کړی وي په دې معنی نه چې موږ ځوانان افراطیت ته د پیسلا باندې یا خشونت ته دعوته وو
سیاستواله شکریا بارکزی وای ل ملی رسنوی باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروانه خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړې او تشدد ته هڅوي ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګی شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوي دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته یې هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان شونيزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندوز کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي چې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د دوی د محصلانو شمیر 50% کم شوی. د دوی په خبره دې مسالې خصوصي تحصیلي سکتور له اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلانو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نظام بدلون له امله د دوی د محصلانو شمیر راکم شوی دی. په شمال ختیځ زون کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې او په کندوز کې د سلام پوهنتون رئیس سمی الله دانشیار وایي اکثره محصلان د اقتصادي او بیروزګاری ستونزو له امله خپل فیسونه نشي ورکولی نو درسونه یې پرېښي دي.
با وجود که یک سال کاملا رایگان اعلان کردیم باز هم مراجع محصول
سرال دی چی موگ اعلان کرد چی پنوی تحصیلی کال کی لنوی و جذبیدون کو محصولان و زخا ده یو کال فیس ناخلو خوبیا هم ده چوار لسووم کال پا خزانی کانکور از موینه که 150 نفر رو برخوا خسته. حال دا چې یو کال وړاندې په ورته مودې کې د فیس په بدل کې د کانکور په ازموینه کې له 400 تر 500 تنو ګډون کوو.
په کندوز کې د کوهندش خصوصي پوهنتون رئیس عبدالقهار ساپی هم وایي چې د نظام بدلون له امله د دوی د محصلانو شمیر 50% راکم شوی دی.
تولید در افغانستان آمد بس به دلیل فقر اقتصادی که مردم دامنگیر
افغانستان که در سیاسی تحولات و رامنسته که دول عمل خلق لی اقتصادی بیروزگاری او بیوزلی سر مخصول نو در اقتصادی ستونزل عمل زیاد شمیر محصولانو خپل درسون نمگردی پریشودل.
درشکلن حسیب الله د کوهنده شخصی پهنتون د دویم کال محصول و هغه وای د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د پوهنتون تر څنګ په یوې دولتي ادارې کې دنده درلوده او د پوهنتون میاشتنی لګښت یې پوره کولی شو. حسیب الله وایي د نظام بدلون له امله دنده یې له لاسه ورکړې او اوس عواید نه لري نو پوهنتون یې پرېښی دی.
پیش کې بود د دولت قبلي وظیفه داشتیم او پدرم وظیفه داشت.
ما په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده او له همدې لارې مې د خپل تحصیل او د کورنۍ مالی لګښت پوره کاوه خو اوس وظیفه نه لرم نو په همدې خاطر می درس پری خود. اسلامی امارت باید موږ ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو بیرته خپل تحصیل شروع کړم.
اتویش کلن احسان الله په کندوز کې د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل دی. احسان الله هم وایي د نظام بدلون له امله دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخه دینه موږ په یو دولتي باس کې وظیفه لرله یو دولت دولتي کارګون کې وو دینې څه تحولات را ل اقتصادي مشکلات زیات دي چې بحراني حالات د موږ په دې حالات کې هم درس وایو او کوشش کوو چې یو ځی ته ځان ورسونو باید فعلی حکومت زمونږ آینده ته فکر وکړي
د معلوماتو مخې په کندز کې له 200 زیات خصوصي په هانتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي موسسې فعالیت کوي خو د خصوصي په هانتونونو مسؤلان وایي د سیاسي تحولاتو له امله د دوی د محصلانو په شمیر کې 50% لږوالی راغلی او خصوصي تحصیلي سکتور یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام خپریږي خو اوس د دې ساعت د مهم